د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو پروګرام ته بیا په خیر راغلاست. ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه مو تر 15 بجو ده. په خبرونه کې خبرونه او رپورټونه درته لرو. نن د حمل د میاشتې 28 نیټه ده، د مارچ د میاشتې د 11 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به ورسته رپورټونه راسي. اول به ملالی بشیر ته وخت ورکو چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر د فاریاب ولایت مرکز میمنی ته د اوبو رسولو د پروژې د کار پیل افتتاح کړ. د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو په اروزګان ولایت کې د طالبانو د یو نظامي مشر پر کور عملیات کړی دي. او نن په هند کې پارلماني انتخابات پیل شول. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر د فاریاب ولایت مرکز میمنی ته د اوبو رسولو د پروژې د کار پیل افتتاح کړ. محمد اشرف غنی نن تر غرمې مخکې میمنی ښار ته ورسید. د افغانستان جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې وایي چې میمنی ښار ته د اوبو رسولو پروژه 40 میلیونه افغانۍ لګښت لري او په یو نیم کال کې به بشپړه سي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې پروژې له لارې به په میمنه کې شاوخوا 8000 کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه ورسیږي. د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو په اروزګان ولایت کې د طالبانو د یو نظامي مشر مولوي شرف الدین پر کور پوځي عملیات کړی دي. له دې ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د عملیاتو په نتیجه کې 13 سختریزې وژل سوي، 6 میله درنې وسلې، 24 وسایطو ضد ماینونه، 15 لاسي بمونه او سلګونو مرمۍ ترلاسه سوي دي. د کندهار ځای چارواکي وایي چې د 03 قطې ځانګړو ځواکونو پرون مخستن د یو شوانځي سرمالی مواجه. د 03 قطې ځانګړو ځواکونو تیر شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د یو ابتدایي شوانځي سرمالی مواجه لید. کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اساقزي ازادي راډیو ته ویلي چې سرمالی محمد ګل خان په خپل کور کې وجل سوی دی. د پیښې انګیزه او لامل تر اوسه نه دی معلومه او د کندهار امنیتي ځواکونو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د کندوز په چهاردره ولسوالۍ کې د 9 ملي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د کندوز د ولایت شورا مرستیال صفی الله اميري ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماخوستن یوه بجه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ پر ودانۍ حمله وکړه. د دې په وینا نشته د سهار ته 3 بجو روانه وه او په نتیجه کې 9 د پولیسو سرتیري ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. د شاغلی اميري په وینا په نشته کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي خو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. د کندوز د پولیسو ویاند انعام الله رحماني د چهاردرې ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ حمله تایید کړه او دا یې هم ویل چې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي خو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. نن په هند کې پارلماني انتخابات پیل شول. د رای ورکولو بهیر د مې تر 19 دوام کوي او شاوخوا 900 میلیونه هندیانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي دي. د وړاندوینو له مخې د صدر اعظم نریندر مودي په مشرۍ واکمن بھارت جنتا ګوند به شایي بیا خپل مخالف ملي کانګرس ګوند مات کړي. یو رای ورکونکی سوپرا گنگولی د انتخاباتو په اړه داسې وایي:
زه له 13 کلنۍ راهیسې رایه ورکوم. دا زما حق دی او پرې پوهیږم. زه خوښ یم چې د دې ډیموکراسۍ یوه برخه یم او غواړم دا کار دوام وکړي.
د پنجشنبې له سهاره هندیان د رای ورکولو مرکزونو ته ورغلل. دوی به د هند د پارلمان 543 غړي ټاکي. د سودان ولسمشر عمر البشیر ورسته له 10 کلنۍ واکمنۍ نن د پاوز لخوا اړ ایستل سو چې له واک لري سي. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د سودان په دارفور کې حکومتي سرچینو او د اقتصاد او تولید وزیر عبدالمحجوب حسین په دوبی کې میشتې الحدس تلویزیونی شبکې ته ویلي چې عمر البشیر له دندې ګوښه سو. د سودان د پخوانی صدر اعظم صادق المهدي زوی نن ویل چې عمر البشیر او همکاران یې په خپلو کورو کې نظر باندې. د دولتي تلویزیون راپور وایي چې پوځ به ژر یوه مهمه اعلامیه خپره کړي. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د دفاع وزارت او لوی سرکونو شاوخوا ځواکونه ګمارل شوي دي. په همدې حال کې زرګونو کسانو د حکومت پر ضد د سودان د دفاع وزارت مخې ته لاریونونه وکړل. په سودان کې خلکو څلور میاشتې مخکې د عمر البشیر د واکمنۍ پر وړاندې اعتراضونه پیل کړي وو. د مصر په قاهره کې د روسیې د سفارت د کنسلګری څنګه وایي د روسانو یو ډله چې مصر د 2013 کال په اګست میاشت کې نیولې وه په سخت درځي تور نسوه. د کنسلګری څنګ مشر یوسف اباکاروف وایي چې په قاهره کې وی محکمې له انګشتیا څخه د پینزو روسانو پر وړاندې د دې قضیې لومړی غونډه د اپریل په 9 جوړه کړه. اباکاروف وایي روسي ډیپلوماټانو د یو مشکوک کس پلار ته چې له انګوشتیا څخه راغلی و محکمې ته د ورتګ اجازه ورنه کړه سوه. د ویل چې مصري چارواکو ورته ویلي چې د محکمې غونډې د بندو دروازو تر شا کېږي. اباکاروف وایي چې تر توقف وروسته لومړیو پنځو مشکوکو روسانو ته اجازه ورکړه سوه چې له څارنوال سره وویني. د ویلي چې وروسته روسي ډیپلوماټانو ته خبر ورکړل سو چې دا پنځه کسان د سختریځۍ په فعالیتونو تورن سوي دي. د ویل چې یوه قرغز الاصله روسۍ ښځه هم د سختریځۍ په فعالیتونو تورنه سوه. دا ښځه پنځه اولادونه هم لري. او د برتانیې پولیسو د ویکیلیکس جوړونکی جولیان اسانج نیولې دی. اسانج د اکواډور په سفارت کې نیول سوی دی. میټروپول پولیسو نن وویل چې اسانج به په ویسټ منستر کې ژر تر ژره محکمې ته وړاندې سي. اسانج وروسته له هغه ونیول سو چې د اکواډور حکومت د ده د پناه غوښتنه رد کړه. دی له 2012 کال راهیسې په لندن کې د اکواډور په سفارت کې اوسېده. 30 کلن استرالیایی جولیان اسانج د اکواډور له سفارت د وتلو ډډه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې که دی امریکا کاته په لاس ورکړل سي دی بل هلته د افغانستان او عراق د جګړو په اړه د امریکایي ځواکونو د 500,000 محرمو اسنادو د افشا کولو په تور محاکمه سي. د خبرونو پای.
اوریدونکو د ازادي راډیو اوریدم مازیګر څلور بجې و د قیدی د دې خبرونې په جریان کې به ورسته تاسو ته رپورټونه لرو. ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو فاریاب ته د افغانستان د جمهور رئیس د نننی سفر له جزئیاتو خبرو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په فاریاب کې د نسایي ولادي او شفخانه پرانستله د غلام محمد میمنګي فرهنګي مرکز جوړولو ژمنه کړې ده. او نور شمنی هم د فاریاب له خلکو سره کړې ده. جمهور رئیس ویان دوایی
در تاسی سفر دیدار با سبزدگان تلپای اخیر بود و در این حال سنگ تعداد چند پروژه هم گذاشته شد.
په دې خبرونه کې بواوري چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې حکومت غواړي په افغانستان کې دا جګړه چې بې پایه معلومیږي بلاخره پای ته ورسوي. د مایک پومپیو د خبرو جزئیات په درته خبرو کړو. په خبرونه کې له هلمند رپورټر د هلمند والی د سنگین د عملیاتو په اړه څه وایي؟
کم سیمه چې مونږه نیولې دا به په کلکه دفاع وکړو. ټول هلمندیانو ته به وعده ورکوم چې دوی به آرام خپل ژوند او تعلیم.
خو په هلمند کې د پوځي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې ځینې ستونزې لا هم شته چې د هلمند امنیت ته تهدید پېښوي.
د دې د وسلو په ویش کې یا څو ستونزې لري او بل داسې د لوجستیکي هغه کې بل په اکمالاتو پر سوالو کې ستونزې لري او طبعا سينو بې کفایت خلک په چوکیو کې ویني.
په دې خبرونه کې به د رپورټونو ترڅنګ تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ادارې یونیسف سره د ازادي راډیو ګډ پروګرام او د کور کلی پروګرام. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن فاریاب ته ولاړ او په میمنه کې ځینې عمل منفیه پروژې پرانیستې دي. د هغوی د پرانیستلو ژمنه کړې ده. د فاریاب یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د جمهور رئیس سفر یو نمایشي حرکت و. دوی وایي چې په دغه سفر کې جمهور رئیس د خلکو ستونزو ته سمه پاملرنه ونه کړه. مخکې تر دې د افغانستان د جمهور رئیس ویندویانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې سفر هدف په فاریاب کې په وروستیو کې له سیلاب ځپلو سره خبرې او د هغوی د حال پوښتنه ده. واصل وصال په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د فاریاب ولایت اوسیدونکي چې په دې وروستیو کې ناامنۍ او سیلابونو سخت ځپلي د حکومت مرستو ته په تمه ول. ولسمشر محمد اشرف غنی ولایتونو ته د خپلو سفرونو په لړ کې دا ځل فاریاب ولایت ته ولاړ او دغه ولایت یې لومړی درجه اعلان کړ. ولسمشر ماڼۍ وایي ښاغلي غنی فاریاب ته په خپل دغه ورځني سفر کې ځینې ټولګټې پروژې هم پرانیستې. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي ولایت هم لومړی درجه اعلان شو خو د سفر اصلي هدف سیلاب ځپلو سره د مرستو کول و. په ورته وخت کې د یو شمېر پروژو د بنسټ ډبره هم کې خودل شو او خلکو سره هم کتنې وشوې. ولسمشر محمد اشرف غنی د فاریاب ولایت سیلاب ځپلو سره په کتنه کې د قربانیانو کورنیو ته د 1,00,000 افغانیو او ټپیانو ته د 50,000 افغانیو د مرستې د ورکړې اعلان هم وکړ. هغه په دغه ولایت کې د ښځو لپاره د یونیسایي ولادي روغتون او د پاک اوبو د رسولو د یوې شبکې د پرانستې ترڅنګ د امام ابو حنیفه په نوم د یو جومات او د غلام محمد میمنګي د فرهنګي مجتمع د بنسټ ډبره هم کېښوده. نامنی او د لویو لارو تړل کېدل د فاریاب ولایت د خلکو له عمده ستونزو څخه دي چې د دغه ولایت د اوسیدونکو په خبره د دوی په ژوند ناوړه اغېز کړی دی. خو ولسمشر د فاریاب ولایت اوسیدونکو سره ژمنه وکړه چې یا د ستونزو ته په جدي توګه پاملرنه کیږي او د ده په خبره افغان ځواکونه چمتو دي چې په فاریاب ولایت کې امنیت ټینګ کړي. خو د فاریاب ولایت یو شمېر اوسیدونکي بیا ادعا کوي چې دغه ولایت ته د ولسمشر سفر د دې پر ځای چې د دوی درد دوا کړي د دوی کارونه یې په ټپه ودرول. د فاریاب ولایت دوه تنه اوسیدونکي ابراهیم او شیر محمد مبارز
د جاده های خالی قلم میزنه در حالی که همه دکان
دی وای ولسمشر د خار په تشو وټونو کې قدمونه وهل او د خار ټوله هټۍ بندې وي. امنیتی تدابیر تر دې کچې جدي نیول شي و چې چاته له کوره د وټو اجازه نه و. درې ورځې کېږي چې د ولسمشر د راتګ خبرې دي او ټول واټون او کوڅې بندې دي. هیڅوک د ښار په داخل کې په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولی او هټۍ تړلې دي. دوی دا ادعا هم کوي چې ولسمشر په خپل دغه سفر کې له ځینو تکراري سیرو سره وکتل او کومې پروژې چې پرانستې هغه هم خلکو ته چندان ګټور نه دي. ولسمشر په داسې حال کې فاریاب ولایت سفر وکړ چې د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ د معلوماتو له مخې وسلوالو مخالفینو تېره شپه د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ حملې وکړې چې تر سهاره دوام درلود چې په پایله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
تاسې دا واصل وصال رپورټ واورئ چې میمنې ته د افغانستان د جمهور رئیس سفر جزئیات مو پکې واورېدل. د افغانستان جمهور رئیس ژمنه کړې چې په فاریاب کې به د غلام محمد میمنګي یو فرهنګي مرکز جوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د امریکا د سنا جرګې د نړیوالو اړیکو په کمیټه کې پرون د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې او د سنا د جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې د یو شمېر غړو هغو اندېښنو ته ځوابونه ورکړي دي چې هغوی د افغانستان پر حالاتو باندې څرګندې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې حکومت یې غواړي چې په افغانستان کې د بې پایانه جګړې ختم پیدا کړي. په دې اړه نور جزئیات به اسمت څاروان در واوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوو ورځو کې د خپل هیواد د سنا جرګې دوو کمیټو ته حاضر شو او د افغانستان په ګډون د یو شمېر مهمو نړیوالو مسئلو په اړه د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. مایک پامپیو د چهارشنبې په ورځ د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په اړه د امریکا د روانو هڅو په باب وویل چې ولسمشر ټرمپ په زغرده ویلي چې غواړي دا بې پایه جګړه پای ته ورسوي او امریکایي پلاوی په دې برخه کې هلې ځلې کوي. د افغانستان له حکومت طالبانو او د سیمې له هیوادونو سره د زلمی خلیلزاد لیدنو کتنو ته په اشاره وویل. نوموړی د داسې شرایطو د برابرولو په لټه کې دی چې ولسمشر ټرمپ یې یادونه کړې، یعنی د امریکایي پوځیانو د شمیر کمول، د امریکا د لګښتونو کمول او د امریکایي پوځیانو د تلفاتو کمول. پامپیو همداراز وویل چې ولسمشر ورڅخه غوښتي چې دا کارونه باید په داسې ډول وشي چې د امریکا پر خاورې د حملو خطر ورسره له منځه ولاړ شي. پامپیو د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي سناتور جین شاهین د دې اندېښنې په باب چې د افغانستان حکومت د سولې له پروسې څنګ تکړه شوی دی وویل، د افغانستان حکومت هم د نورو خواو په شان په خبرو کې شامل دی او په دې کار کوي چې طالبان او حکومت دواړه په خبرو کې حاضر وي. د تر دې یو ورځ وړاندې د سنا جرګې د تدارکاتو په کمیټه کې هم په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې مرکزي رول لري. د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل تر ضمانت ورهاخوا ویلی شي چې د افغانستان حکومت به د دې معاملو په مرکز کې وي او معاملې به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. سناتور شاهین په دې هم اندیشته لرله چې د طالبانو پر خبرو څومره باور کېدای شي او هغوی به صادق وي. د بهرنیو چارو وزیر د سناتور شاهین اندیشته رد نکړه. ویل چې باید دا په عمل کې ولیدل شي چې طالبان څه کوي. دا هم وویل چې نه یوازې د طالبانو په برخه کې ژوره بې باوري شته، بلکې د افغانستان په تړاو د ګڼو نورو لوبغاړو په اړه هم بې باوري شته. پمپیو د افغان ښځو د حقونو او د افغانستان د پرمختګ په اړه هم پوښتنو ته ځوابونه وویل او زیاته کړه د ښځو په برخه کې د زلمی خلیلزاد خبرې شوې او دوی هڅه کوي چې افغانستان د شاخواته نه بلکې مخ په وړاندې روان وي.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوریدونکو، په هند کې نن پارلماني انتخابات پیل سول. د هند خلک نن سهار وختي لا د رایو اچول لپاره د انتخاباتي مرکزونو ته په تګ راتګ کې دي. په هند کې به دغه انتخابات په وو مرحلو کې ترسره سي او د می د میاشتې تر 28 نیټې پورې به وي. د رپورټونو پر اساس په هند کې 900 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل سوي دي. دا چې څومره کسان به د دې څخه رای ورکوي دا به وروسته معلومه سي. په هند کې دوه مخکښ ګوندونه په دغو انتخاباتو کې ډېر مطرح دي، چې یو د هندو ملت پالو ګوند بارتیا جناتا دی او بل د هند کانګرس ګوند دی. په دې خبرونه کې به وروسته د هند پر انتخاباتو تاسو ته معلومات وړاندې کړو. مفصل رپورټ لرو د اروېدو لپاره یې را سره اوسئ که په هند کې د انتخاباتو سره علاقه لرئ. اوس ورځو هلمند ته. د هلمند والی د ازادي راډیو خبریال ته نن ویلي دي چې د سنګین ولسوالۍ د نیول لپاره په شدت عملیات پیل سوي دي. د هلمند والی ویلي دي چې دوی به د هلمند خلکو سره ژمنه کوي چې امنیت به ورته ټینګ کړي. نو وګورو چې په هلمند کې د پوځي چارو یو شمېر څارونکي د والی د خبرو په اړه څه وایي. د دې ټول لپاره الیاس دایی رپورټ وړاندې کوي.
د سنګین د مرکز د نیول لپاره د پیل سو عملیاتو میاشت پوره کیږي. که څه هم چارواکو په رسمي ډول د دې عملیاتو د پیل پر مهال د تلفاتو دقیق شمېر تایید نه کړ، خو د عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اوښتلو خبرونه ورکول سوي ول. د هلمند والی وایي سره له دې چې پخواني ولسیوي سیمه به ساتي، په سنګین کې عملیاتو ته شدت ورکړی دی او ډېر ژر به د دې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو اعلان وکړي. تورن جنرال محمد یاسین چې په یو خبري ناست کې معلومات ورکول ول، یوازې 13 ورځ افغان ځواکونو د سنگین ولسوالۍ د مرکز په لور د 4 کیلومتر په شاوخوا کې پرمختګ کړی دی.
منګه وس ډېر یو خه منظم پلان سره د سنگین دوباره عملیات موږ چابل په هفته ولاړو او د نوی قومندان هغه دغه مولید بریفینګ مولید د غیر حمایت لپاره موږ خپل ټول شیان اکمال کوو. بل اخر پرون عملیات شروع شوه د پلان مطابق مختزي تر پرونه پورې چې عملیات شروع شوه تر حدود 5 کیلومتر پیښ شو.
د سنگین مرکز ته نږدې کڅه هم کلونه کیږي. د 215 میوان کلور دود و هم لیوازه په ځای ده. خو د 2015 میلادي کال په نیمایي کې د وسلوالو د سخت او ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د ولسوالۍ مرکز سکوت او هلته غزیدل لار هم په خونړی مسیر بدل شو. د پوځي چارو کارپوهان وایي حکومت سره لدی چې د سیمو په نیولو کې ستونزې لري د سرتیرو د کموالي لامل یې ساتلی هم نسی. لدی جملې عبدالرشید ناصری وایي سرتیرو ته پر وخت مهمات نه رسیږي او رهبروی په سطح باندې کمزوري د افغان ځواکونو د تلفاتو باعث کیږي.
حکومت کې ستونزې ډېرې شته، ځکه چې دلته د افغانستان سیاسي متحدین چې دي، هغه ستراتیژیک ملګري چې دي، هغه په کافي اندازه وسلې ورکړي دي. که امریکایانو دي، که برطانویان دي، که اروپایي ټولنه دي، هغه نور ناټو غړي دي، هغه وسلې ورکړي دي چې دوی د وسلو په ویش کې یا څه ستونزې لري او بل داسې دي چې د لوجستیکي هغه کې او بل په اکمالاتو په رسولو کې ستونزې لري او طبعاً چې نور بې کفایت خلک به په چوکیو کې وي نو خامخا په دې کې ډېر غټ ستونزې راځي.
ناصر وویل هوا ګرمېږي که وضعیت دغه ډول دوام وکړي لري نه ده چې په ژمي کې نیول سوي یو شمېر نورې سیمې به هم د افغان ځواکونو د لاسه ووځي. خو د هلمند والی بیا د نیول سوو سیمو د ساتنې ډاډ ورکوي. تورن جنرال محمد یاسین د نادالی د امنیتي کمربند په اړه د موجودو اندېښنو په ځواب کې وویل د کرشک نه د مارجې تر عباد الله کول پورې د بوغرا پر نهر امنیتي کمربند مضبوط دی او هیڅکله به سکوت ونه کړي.
کم سیمې چې مونږ نیولې دي دا به په کلکه دفاع وکړو. ټول هلمندیانو ته به وعده ورکوم چې دا به دینه به دفاع وکړو. دوی به آرام خپل ژوند او تعلیم او تربیت ځوانانو مخه وکړي او د دینه بر علاوه مونږ نور پېښویان هم لرو چې همدا اوس تاسو د سنگین عملیات بیا دوباره مونږ شروع کړی دی او ان شاء الله په دې لنډ ورځو کې به مونږ سنگین مرکز هم فعال کړو او د دې شاته مونږ د نورو ولسوالیو نیول او د دښمن نه د پاکولو پلانونه هم لرو.
پر دغه کمربند نږدې هر شپه درنې نښتې کېږي او دواړو غاړو ته درانه تلفات هم اوړي. د هلمند والی ویل د وسلوالو د مشرانو پر پټن ځایونو او د هغو د کومندې پر مرکزونو یې بریدونه او د شپې چاپې ډېرې کړي دي چې دغه کار د هغوی رول کمزوری کړی دی. خو کمربندې سیمو ته نږدې خلک وایي اوس هم نږدې هره شپه پر افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو لخوا درانه بریدونه کېږي. طالبانو تر اوسه د سنګین د مرکز په لور د عملیاتو د تازه پیل او شدت په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. محمد الی استایی د ازادي راډیو هلمند.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم کردیم.
ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به وروسته یو جالب رپورت واوري چې په افغانستان کې د پوستي خدماتو په اړه دی. تاسو کله په پوسته کې چې سوالی دي یا مو ترلاسه کړی دي که علاقه لري نو د دغه رپورت تر ویدو لپاره سره اوسې او کولای سي چې تاسو خپل تجربه موږ ته د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې لارې په پیغامونو کې موږ سره شریک کړئ چې تاسو کله په پوسته کې چې استولي یا مچا درته راستولي دي څه رقم تجربه مو کړې ده. د افغان بیسیم پر تسواتل شمیره باندې خپل مسیجونه پیغامونه راوستوي موږ به په دې خبرونه کې درته خبر کړو. خو تر هغه مخکې ونړیواله مسله لرو. په هند کې نن پارلماني انتخابات دي. د هند پارلماني انتخابات د نړۍ له ډېرو په زړه پورو انتخابات څخه ګڼل کېږي ځکه دا انتخابات په اوو مرحلو کې کېږي او تر 900 میلیونه زیات وګړي د رایې ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. صفي الله ستانکزی به نور جزئیات درته وړاندې کړي.
د هند پارلماني انتخابات په مرحلو کې ترسره کیږي او لومړی دورې نن پیل شو. په لومړي دور کې 1.2 میلیونه هندیان په 22 ایالتونو او فدرالي سیمو کې رای ورکوي. شاوخوا 900 میلیونه هندیان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي او سږ کال د 2014 کال په نسبت څه باندې 80 میلیونه نور کسان هم د رای ورکولو په شرایطو برابر شوي. دا انتخابات لنن د میتر 19 دوام کوي. یو هندي رای ورکونکي سوپراتو گنگولی د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې لکلونو رئیس د رایا چمونی په دیموکراتیک بهیر کې ونده خسته او غواړي همداسې دوام ورکړي. زله اتلس کلنۍ راهي سره یو ورکوم دا زما حق دی او پرې پویږم. زه خوښیم چې د دې دیموکراسي یو برخه يم او غواړم دا کار دوام وکړي. د هند انتخابات وروستي نتیجه د می په دروښته مراوز یو په همدې ورځ به غټون کوي ګوند اعلانېږي. د هند پارلمان او لسی جرګه یا لوک سبا 555 څوکۍ لري او بریالي ګوند باید اکثریت رای وګټي. دوه مهم ګوندونه د هند په انتخاباتو کې لیوبل سره سیالي کوي. حاکم ګوند بھارتیا جنتا چې هندو نېشنلست ګوند دی او صدر اعظم نریندرا مودی یې کاندید دی او بل د هند ملي کانګرس یا ANC دی چې راهول ګاندی یې مشري کوي. تیر 2014 کال انتخاباتو کې بھارتیا په یوازې سر 202 څوکۍ ګټلې وي. دا هغه مر څوکۍ وي چې په څو لسیزو کې کوم ګوند نوې ګټلې. د سږ کال په انتخاباتو کې هم وړاندوینې داسې دي چې د صدر اعظم نریندرا مودی ګوند به مخکښ وي. څلورو نظر پښتنو ښودلې چې دی به 203 څوکۍ وګټي. دواړه مخکښ ګوندونه بھارتیا جنتا او ANC یا کانګرس ګوند یو بل د بیلابیلو ستونزو په خاطر تورنوي. کانګرس مخالف ګوند حاکم ګوند تورنوي چې د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. بھارتیا جنتا ګوند بیا په بهرني سیاست کې خپلې لاسته راوړنې هغه څه بولي چې په مټ یې د انتخاباتو بریا ته تمه لري. د پاکستان په وړاندې په وروستیو کې د صدر اعظم نریندرا مودی د حکومت دریځ چې د دغو دواړو اټومي ګاونډیانو ترمنځ د څو ورځو نښتو سبب شو د ګڼو خلکو لخوا له هر کلی سره مخ شو. په حکومت بیا یو سخت نیوکه داده چې د اقتصادي پرمختګ د خلکو د وضعیت د خوالي او د بزګرو د ژوند د بهتري لپاره ژمنې نه دي پوره کړي. د امنیتي اندېښنو د لری کولو لپاره د هند پوز هم شدید امنیتي تدابیر نیولي. سره له تدابیرو په جموں او کشمیر کې تر انتخاباتو مخکې په تر ټولو تازه پیښه کې او کسان وژل شوي دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم یو رپورټ لرو په کابل کې د مخابراتو د یوې برخې په اړه د پوستي خدمتونو. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند په دې اړه یو څیړنیز رپورټ جوړ کړی چې په افغانستان کې که څه هم په وروستیو اتلسو کلونو کې د انټرنیټ خدمات پراخ شوي دي، ټلیفوني شبکې فعالې دي، او خلکو ته په دې ارتباطاتو په برخه کې ډېر سهولتونه برابر شوي، خو پوستي خدمات څنګه دي او آیا خلک اوس هم د پوستي څخه ډېر کار اخلي که یا؟ د دې رپورټ د اروېدو لپاره راسره اوسئ.
کابل هغه ښار چې د بیساری ګڼګونې، بې نظمۍ او بیکاری او داسې نورو تر څنګ پکې د پوستي خدمتونو نشتوالی بل ستونزه ده چې خلک ورسره مخ دي. په دې ښار کې د نړۍ د نورو ښارونو په څیر پوستي پارسلونه د خلکو کورونو او ادرسونو ته نه رسیږي، بلکې خلک مجبور دي چې پوستخانې ته لاړ او خپل پارسلونه یا نور څه ترلاسه کړي. د کابل ښار یو بل وسیدونکی شمس الله هم پوستخانې ته په خپل پارسل پسې راغلی دی. دی وایي له بهر نه راته دوستانو یو پوست رالیږلی، راغلی یم چې واخلم. دوی مربوط ادرس ته پارچه لیږي، مونږ هم کولی شو چې احوال واخلو، لس دولس ورځو کې رسیږي. د افغانستان د مخابراتو وزارت د افغان پوست اداره وایي پوستي خدمتونه کورونو ته نشي رسولی، ځکه چې د کابل ښار اکثره ودانۍ، کورونه او کوڅې غیر پلاني جوړې شوي او منظم ادرسونه او نمرې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د مخابراتو وزیر شهزاد ګل آریوبي د پنجشنبې په ورځ د افغان پوست د پوستي خدمتونو د پراختیا او عصري کولو د لومړۍ مرحلې د بشپړېدو په مراسمو کې وویل، اوسمهال په ټول هیواد کې هم د ولسوالیو په کچه 463 پوستخانې فعالې دي. د وویل افغانستان د نړۍ له اکثرو هیوادونو سره د 15 نړیوالو پوستخانو له لارې وصل دی او خلکو ته پوستي خدمات رسوي. د افغان پوست د نړیوالې برخې مسؤول نیک محمد یوسفی ازادي راډیو ته وویل د ښار د غیر منظم جوړښت له امله نشي کولی چې هر کور ته مراسلات یا پوستې ورسوي. وویل د پارسلونو په برخه کې هر کور ته د ویشت امکانات نه لرو. لویه ستونزه مو د ادرسونو نشتوالی دی، ځکه چې کابل ښار معیاري نه دی او اکثره په خپل سر جوړ شوی دی. مونږ د پارسل له لیږونکي هیله کوو چې د پارسل اخیستونکي نمره ولیکي چې مونږ ورته تلیفون وکړو چې په خپله مراجعه وکړي او پارسل ترلاسه کړي. د مخابرات وزارت هیله ښایي چې کابل ښاروالۍ ژر تر ژره د دغه ښار پر کوڅو او کورونو نمرې ولګوي څو دغه ستونزه هواره شي. د کابل ښاروالۍ د خبرونو رئیس جلیل سلطانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وویل په 1390 کال کې وتوانېدو چې د کابل ښار د 14 ناحیو ابتدایي نقشې جوړې کړو. دا پروسه روانه ده او د 1390 کال تر پای پورې به د ادرسنګ کارونه پای ته ورسوو. خو کابل ښاریان وایي د کابل ښاروالۍ پر دغې ژمنې کلونه کلونه ووتل خو ونه توانېده چې په بشپړه توګه یې عملي کړي. دوی دا هم وایي که د ښار نظم ټینګ نشي خلکو ته نور ضروري خدمات هم په سمه توګه نشي رسېدلی.
د کابل د ښار ته یو شمېر اوسېدونکو خبرې مو واورېدې چې د پوستخانې څخه د استفادې په اړه دوی څه فکر کوي. د افغانستان حکومت وایي چې په ټول افغانستان کې تر 300 زیاتې پوستخانې فعالې دي. د افغان بسیم پر 93 شمېره مو د یو شمېر اوریدونکو نظر غوښتی دی، اوس پې واورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 93 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي چې د پوستي د لارې مې سعودي ته ځینې اسناد خپل ورور ته استولي وو او په 2 ورځو کې هغه ته ور ورسېدل. محمد قاسم ځواک د هلمند لیکلي موږ د پوست څخه کار نه اخلو ځکه دا سیستم ځنډنای دی او موږ د موبایل، انټرنیټ، فیسبوک او نورو شیانو څخه کار اخلو. عبدالواحد محقق له لوګره لیکلي اوس خلک له پوستخانې کار نه اخلي ځکه خلک له ټولنیزو شبکو کار اخلي. او زرمینې له میدان وردګه لیکلي په پوسته کې به شایي په ډېر ځنډ رسېږي، موږ یې په نورو لارو استوو لکه ډی ایچ ایل. اوریدونکو په پوستخانه کې تاسې د څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟ دغه که تاسې خپل پیغامونه راواستوئ موږ به تاسې ته ستاسې پیغامونه په نورو خپرونو کې هم خپاره کړو. په دې خبرونه کې ورسته سپورتي خبرونه لرو او دوه ونیس پروګرامونه لرو. د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې اداره یونیسف له ازادي راډیو سره یو ګډ پروګرام لري. په دغه پروګرام کې تاسې د کوچنیانو پر حقونو، د کوچنیانو لپاره څه ډول د تعلیم او د ښه ژوند شرایط برابرولی سو او ستونزې څه ډول کمولی سو، پر داسې مسایلو باندې خبرې کېږي. د دغه پروګرام د اورېدو لپاره راسره اوسئ. بیا د کور کلی پروګرام لرو. په کور کلی پروګرام کې هم پر ټولنیزو مسایلو خبرې کېږي. نو دغه دوه پروګرامونه مه هیروي. اول ورځ اوس عصمت سارمان ته چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر د فاریاب ولایت مرکز میمنی ته د اوبو رسولو پروژه افتتاح کړه. دا پروژه به شاوخوا 20,000 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو په اروزګان ولایت کې د طالبانو د یوه نظامي مشر مولوي شرف الدین پر کور پوځي عملیات کړي دي. د سفر درې قطې ځانګړو ځواکونو تېره شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د یوه ابتدایي ښوونځي سرمعلم وژلی دی. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاق زای وایي چې سرمعلم محمد ګل خان په خپل کور کې وژل شوی دی. د کندز په چاردره ولسوالۍ کې د نهو ملي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. نن په هند کې پارلماني انتخابات پیل شول. د رای ورکولو بهیر د میتر 19 پورې دوام کوي. له سودان څخه تازه راپورونه وایي چې د دغه هیواد پوځ نن پنجشنبه ولسمشر عمر البشیر له واک لري کړی او دفاع وزیر د هیواد د چارو د اداره کولو لپاره پوځي شورا اعلان کړی ده. سوداني سرچینو ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې بشیر په خپل کور کې د وسلوالو ځواکونو له لوري محاصره شوی دی. همداراز له محبسونو څخه بندیان خوشی کړی شوی دی. د مصر په قاهره کې د روسیې د سفارت د کنسولګری څنګهوي د روسانو یو ډله چې مصر د 2013 کال په اگست میاشت کې نیولې و په سخت دریزه تورن شو. او د بریتانیا پولیسو د ویکیلیکس جوړونکی جولیان اسانج نیولې دی. اسانج د اکوادور په سفارت کې نیول شوی دی.
کوس په ورسو فیروزه عزیزی سپورتي خبرونه درته وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټسال د اتلولۍ په سیالیو کې افغانستان له شرکلونو کم عمره ځوانانو د فوټسال لوبډله د قواکشې په نتیجه کې د ایران او هانګ کانګ له لوبډلو سره په ګروپي لوبو کې سیالي کوي. دغه فدراسیون د رسنیو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د قواکشې نن د ماليزیا په مرکز کوالالمپور کې وشوه. افغانستان له ایران او هانګ کانګ سره یو ګروپ کې راغی. دغه سیالي د دولس لوبډلو په ګډون د روان میلادي کال د جون میاشتې له 14 تر 23 نیټې د ایران په تبریز ښار کې ترسره کیږي. په نیمروز ولایت کې د فوټبال کلنۍ سیالۍ پیل شوې. دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مشر وحید الله عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې شپږ لوبډلې برخه لري. د نوموړي د معلوماتو مخې د سیالۍ هر کال د ملي لوبډلې د انتخاب پروسې لپاره د نویو ځوانانو د پیدا کولو په هدف ترسره کیږي. د سیالۍ نن پیل شوې او نږدې شل ورځې به دوام ولري. او د فوټبال د نړۍ وتلی لوبغاړی لیونل میسي تېره شپه د یوې سیالۍ پر مهال ټپي شو. د بارسلونا او مانچستر یونایټډ په لوبه کې چې تېره شپه وشوه، لیونل میسي د یوه ارجنټاینی لوبغاړي د شوټ مخه کوله چې پاز او سترګې یې ټپي شوه. ویل کېږي چې د میسي د پزې ټپونه شدید دي، خو کره صدمه به یې د طبي معاینات وروسته څرګنده شي.
د ازادي راډیو او ریو سمو نړیواله مسله راخلو. په 2014 میلادي کال کې چې د امریکا د جمهور ریاست انتخابات ډونالد ترامپ وګټل، داسې رپورټونه خبره شول چې د ترامپ انتخاباتي کمپاین شایي د پروسیه کې له ځینې کسانو سره ارتباط درلود. د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه هم ځینې رپورټونه خبره شول. تر هغه وروسته د امریکا په متحده ایالاتو کې یو ځانګړی کمیسیون وټاکل شو، یوې ځانګړې ادارې ته وظیفه ورکړل شوه چې په دې بعد تحقیق وکړي. کله چې د دې ادارې تحقیق بشپړ شو، د تحقیق په پای کې وویل شو چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ انتخاباتي کمپاین د روسیې سره کوم جوړجاړی نه دی کړی، نه کوم ارتباط ټینګ کړی دی. په دې اړه د امریکا جمهور رئیس تازه خبرې کړې دي. جمهور رئیس ډونالد ترامپ هغه تورونه چې د ده پر انتخاباتي کمپاین باندې او د ده د انتخاباتو پر ټیم باندې لګول شوی وو، له کودتا سره ورته بللی دي. دونالد ترامپ او د امریکا لوی څارنوال ویلي چې له روسیې سره د دونالد ترامپ د انتخاباتي ټیم د ارتباط په استخبارات د ټیم د ارتباط په استخباراتي ادارو کې جاسوسي کړې ده. اسمت ساروان نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له روسیې سره د ده د ټیم د احتمالي ارتباط په اړه څېړنې د خپلې ولسمشرۍ په ضد د کودتا هڅه وبلله او د ده لوی څارنوال وویل فکر کوي چې د امریکا استخباراتي ادارو د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ترامپ جاسوسي کړې ده. ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل دده د انتخاباتي ټیم د فعالیتونو په اړه تحقیقات د کودتا او د ولسمشر د پرځولو یوه هڅه وه. د همداراز وویل څه چې دوی وکړل خیانت و او د امریکا د اساسي قانون خلاف و. ولسمشر ترامپ په دې اړه څه ونه ویل چې د تور ګوتې چاته نیولې ده. له بلې خوا د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار پرون چهارشنبه کانګرس ته وویل چې د هغه څه په اړه به تحقیقات وکړي چې د ښاغلي ترامپ د ولسمشرۍ د کمپاین پر ضد جاسوسي عملیات وبلل. د سنا جرګې د تدارکاتو کمیټې ته د سوال او ځواب په غونډه کې وویل فکر کوي چې جاسوسي شوې ده. د سنا جرګې د دیموکرات ګوند مشر چوک شومر د لوی څارنوال بار څرګندونې رد کړې. ویل چې لوی څارنوال دی یا داسې شواهد وړاندې کړي چې څرګندونې تصدیق کړي او یا دې خپلې خبرې تصحیح کړي. شومر په یو ټویټري پیغام کې لیکلي لوی څارنوال بار منلی چې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین د جاسوسي د ادعا په اړه شواهد نه لري. دی باید خپلې خبرې بیرته واخلي او یا مشخص شواهد وړاندې کړي چې ادعا یې تایید شي. سناتور شومر همداراز پر لوی څارنوال تور پوری کړ چې د توکیل له تیوري کار اخلي. وروسته لدی چې د مارچ په 22مه نیټه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه ځانګړي څیړونکي رابرټ مولر خپل راپور بشپړ کړ، دا دوهم ځل دی چې لوی څارنوال ښاغلی بار د سنا جرګې د تدارکاتو کمیټې ته حاضر شي او د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. بار په خپل تر اوسه پورې د مولر 400 مخیز راپور نه دی خپور کړی، خو د هغه د تحقیقاتو 400 مخیز لنډیز یې وړاندې کړ.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو د ازادي رادیو پر پاڼه باندې هم دا راست ازادي رادیو څنګهړي ویډیوي مرکه چې د چیرې تر نوم لاندې خبريږي اورېدلای سي او د نور دوستانو سره پر فیسبوک او ټوئیټر هم شریکولای سي. اوس په ورسو دوه پروګرامونه لرو، د ملګروم له کوچنیانو سره د ملګروم له تونو د مرستې د ادارې یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو دی، او تر هغه وروسته بیا د کورکلی پروګرام.